السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبان حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع وبلله. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه یې پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، دوی د ملګرو ملتونو سازمان ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیزي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسالې حل کړي. طالبانو دا خبر پاڼه یوه ورځ وروسته تر دې خبره کړه چې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې یو ډارون کې غوراوی ته اړ ایستل شوی، هغه دا چې یا به پاته کیږي او یا به هم خپلو کړندارو باندې عمل کوي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی د هر ډول پریکړې د واقعب پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړوي. طالبانو د اپریل میاشتې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکوونکو بندیز ولګوه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی د قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه په سفر وتلی دی. ټام ویست دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی ویست به په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمیر نورو هیوادونو له ډیپلوماتانو سره وګوري. دا اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویس به په متحده عربی اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو، له یو شمیر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره خبرې وکړي. په استانبول کې به د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. ښاغلی ویس په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د یمن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبري وشوه. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې تر سره شوه چې په وروستیو کې د پیکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگتن له دې بهیره لره ساتل شوی وو. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته عادي او دښمنیو ته شا کوي. کاناډا د بلاروس پر ملي بانک او د دغه هیواد پر اتو نورو لویو بانکونو بندیزونه ولګول. دوی د دغو بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بلاروس لخوا د روسیې ملاتړ ښودلی دی. که څه هم خپله بلاروس اوکراین ته پوځیان نه دي لیږلي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسی پوځیانو ته زمینه برابره کړې چې د دې هیواد له خاورې پر اوکراین بریدونه وکړي. تیره میاشت مسکو وویل منسک سره یې هوکړه کړې چې په بلاروس کې به تخنیکی اټومي وسلې ځای پر ځای کړي. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د رویټرز خبري اجانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکزی ښار بلفاست کې ترسره کیږي. خبر کې راغلی چې بایدن به ایرلند ته خپل درې ورځنی سفر د شمالي ایرلند د سولې تړون د 25مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر ایرلند ته سفر کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي. زه فريده سيال د دیوني د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو قربانی. د دیوني په پروګرام کې د خبريالانو پرشته ستونزې در سره خبري اترې لرو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي نن ویلي چې په پاکستان کې افغان خبريالان د دندې او قانوني اسنادونو درلودو لوګي د بندي کېدو او نورو رواني ستونزو لګوخ سره مخامخ دي. ځین افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دغه ستونزې اوس مهال په پاکستان کې شته دي او دوی په دې هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند تیروي او رنځيږي. بل خو بیا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړي او بنسټ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه پیولې کې د افغان خبريالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس پکار شي. د سازمان پیولې کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. نن به په همدې موضوع تمکیګو په همدې موضوع خبريالان د افغانستان او پاکستان او همدارنګ د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند هم راغوښتي چې موږ سره په خبرونه کې په دې موضوعاتو باندې بحث کوي. د خبرونې میلمانه مو لکه څنګه چې ویلې په افغانستان کې په جرمني کې میشت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند او د بورډ غړي حسینه شیرزاد په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خان زازی په بریتانیا کې میشت افغان خبريال خاطره صفای او همدارنګ له افغانستان هم د ګردیز غږ راډیو پوښنې مسؤول عبدالرشید جلالزی په خبرونه کې سره ملمانه دي. جلالزی په پایلې کې به تاسو ته راشو د ستونزې که تاسو راته وایي د سازمانونو و د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې نه کوړتیر شو تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې است خبريال است کار کوي څنګه د وضعیت؟
بله سلام به شما و سلام به مهمانا و به تمام شنوندای عزیز رادیو آزادی. خیلی زیاد تشکر. در رابطه با مشکلات خبرنگارا بگویم که متاسفانه خصوصا رسانه هایی که در محلات نشاط میکردند در ولایات بودند توجه از طرف نهادهای حامی خبرنگارا هیچ صورت نگرفته و اگر ما متوجه باشیم زیادتر اوقات وقت حمایت از رسانه ها میآید زیادتر رسانه‌هایی که در مرکز یا در کابل نشاط می‌کردند توجه زیاد بر آنها صورت می‌گرفت. کارمندایی که در ولایات بودند در رسانه‌ها کار می‌کردند بیشتر اوقات حتی کارت نهادهای خبرنگارا را به دست نآوردند چون زیاد تاکید اون نهادها به مرکز بود و فوکسشون زیاد به اونجا بود. در مجموع خبرنگارایی که از ولایات مثلا به پاکستان رفتند یا به ایران رفتند ما همیشه همراهشون در تماس هستیم، در اونجا هم در بی‌سرنوشتی به سر میبرند و کسایی حتی رادیوهایی که در اینجا خصوصا در ولایت پکتیا رادیویی که فعال بود رادیوها غیر فعال شد و خبرنگارای او رسانه ها تمامشان به سرنوشت ماندند. اکنون تعداد زیادی از این خبرنگارا به وظیفه هستند و در تلاشی هستند که باید حداقل نفقه فامیل خود پیدا بکنند و او کسایی که خارج رفتند یا مسئولین یا مسئولین رسانه ها بود و کسایی که در خارج هستند اکنون یا جرمنی یا هر کشور دیگه که رفته او کسا بار بکنید که حتی تماس های از کارمندای رسانه را جواب نمیده. نگه در مجموع ما اگر میبینیم خصوصا کارمندای محلی رسانه
ها که پا دیر رتا وای چه اوس مالتا سی مالتا استی پا گردیست که اطلاعات رس رسی چنگه در طالبان همکاری که کنی که او دغه راپورونو خبرونو چه مک پدی رستی و کلرو چه خبری الان نیول کیگی یا دوی زپل کیگی دا تومره دی پا پکتیا که
خوشبختانه که پکتیا یکی از ولایت‌هایی است که ما شاهد کم دستگیری خبرنگارا هستیم. چند موضوع محدود که پیش آمد در روزهای اول و یادم روزهای بعدی دو یا سه مورد بوده، از روی بیشتر نبوده. موضوع دسترسی به اطلاعات هم یک متاسفانه بگیم که تعدادی که رئیسایی که در ادارات آمده یا هم سخنگویی نداره و ادارات یا هم زیاد امو بخشی که باید اطلاعات شریک بکنند و کارمند اونجا نیست و موضوعی که شریک میشه با رسانه ها یک کم با تاخیر مثلا در قبل که بود در دوران جمهوریت بیشتر اوقات وقتی به یک مسئول زنگ میزدیم او مسئول امو لحظه کوشش میکرد موضوع رو شریک بکنه اما اکنون اطلاعات شریک میشه بند نیست اما کم محدودیت و در پهلوی از او تأخیر است، وقت زیاد میگیرند. مثلا یا مو بخش معلومات چه داشتن میباشند، یا مثلا معلومات کافی در دستشون قرار نگرفتن میباشند. این موضوعات است که یکم معلومات دیرتر برای رسانه ها شریک میکنند.
جلالزه سیب کدام را تو اوز مال چکلی و خبریال صحیح تزدی ریپورتر زی حقوی سر در طالبان و برخورد سنگه ده؟
بله، از روزای اول تا اکنون تغییرات مثبت آمده و در مجموع اگر ما ببینیم محدودیت‌ها درست که آمده از سوی رسانه‌ها، حتی رسانه‌ها خود مسئولین رسانه‌ها این کار انجام دادن که باید محدودیت باشد، در پهلوی از اون حال خبرنگار خودش اندازه خود فهمیده که من تا چی حد من میتونم معلومات شریک بکنم، تا چی حد من میتونم موضوعات شریک بکنم و این خود خبرنگار و همکاری مسئولین امارت در این بخش بیشتر از خوب است. حتی کوشش میکنن در ساعاتی که مثلا دوردست بوده و خبرنگار حتی در اونجا نرفته، مثلا در دوران جمهوریت، حالا زمینه را برشان مساعد میکنن تا در ولسوالی ها بروند و معلومات و اطلاعاتی که در اونجا از تاور شریف بخونه همراه رسانه ها و میخواین که باید نشر شود. همکاری بیشتر از اکنون.
مننه تاسو به بیرته راوګرځو په دې به هم درنه وپوښتو چې په ولایتونو کې او په ځنګړ ډول پکتیا کې چې خزینه کارکونکي پر رسنیو کې به دوی وسته کې د بروسه تاسو ته را شو دا به درنه وپوښتو. زموږ بل ملمنه میرمن شیرزاد هم وصل شوې ده. کته سره ته وایي ستاسو سازمان یو لیک د ملګرو ملتونو سره منشي انټونی ګوتریش تاسو والی او پکې وختنې کړي و چې باید په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او همدارنګ د رسنیو د ازادۍ لپاره دوی لاس په کار شو چلته په ازادۍ باندې او پرسنۍ باندې محدودیتونه ډیر دي. تاسې د دې لپاره له خبریالانو سره خبرې اترې کړې وي که هلته مو د رسنۍ او د مسؤلینو سره خبرې اترې کړې وي؟
سلامونه تاسو ته او په خبرونه کې ټول ګډونوالو ته، ټول هغه کسان چې د ماغه غوري دا لیک تقریبا شپږ سوه تنو رسنوالو لاسلیک کړی و او دغه لیک په مشوره دوی سره او نور همکارانو سره او یو تعداد نور هغه کسان چې رسنیو سره تجربه یې درلودله لیکل شوی و او بعد له دې نه چې دوی شپږ سوه تنه دا لیک امضا کړی دی مونږ دا لیک راواستوه. څنګه چې تاسو مووی په دې لیک کې موږ غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو او د بیان ازادۍ ته جدي توجه شي، خودم غواړم ووایم چې د مونږ سازمان تیر کال فعالیت پیل کړی دی او د مونږ فوکس هغه خبریالان دي چې په تبعید کې دي په لومړي سر کې او با له هغې نه د اطلاعاتو لاسرسی د خبریالانو وضعیت افغانستان کې هغه شدید محدودیتونه چې افغانستان کې دي دا ټول شیان په دغه لیک کې په مستند توګه ذکر شوي دي او ورسره یې سپارښتنه شوې ده چې څه باید وشي. نو دا لیک مونږ خپله نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته مسپاره او د هغوی نه مغوښتنه وکړه چې دوی د غبرګون څرګنده کړي.
که په دې راته وایي تاسو مخکې د خبریال خبرې به اوریدلې وې چې له افغانستان نه موږ سره وصل ده، دوی وایي چې اوس مهال یو څه ستونزې حل شوې دي، همکاري هم ښه ده. کوم کسان چې اوس مهال په تبعید کې دي دوی سره تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي؟ کله دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې دي دا چې دوی په نورو هیوادونو کې اوسېږي، هلته کار نشي کولی یا دوی په رسنیو کې فعالیت نشي کولی، که د افغانستان ستونزې مو پکې راخیستې دي؟
مونږ په دې لیک کې دواړه ستونزو ته اشاره کړې ده. په لومړي سر کې مونږ ټول خبریالان سره چې پاکستان او ایران کې دي ارتباطات لرو او هغه خبریالان سره هم چې په افغانستان کې دي د محدودیتونه د هغه وضعیت چې روان دي په دې اړه هم مونږ پوهیږو او متواتر غږیږو. مونږ یو غټ ستر ګروپ لرو د خبریالانو اعضا لرو د ټول سره غږیږو. په دې لیک کې ټول موارد ته اشاره شوې ده.
په ټوله کې په دې اړه مرته وایي اغلې شیرزاد، تاسو چې دې خبریالانو سره خبرې کولې او شپږ سوه تنو لاسلیک کړی ده، اونده ستونزه څه وه چې دوی یادونه کوله؟
عمده ستونز هغه خبريالانو ته چې د وطن نه وتلي دي، پاکستان ایران کې دي، د دوی وضعیت اقتصادي وضعیت او بیکاری او دا چې منتظر پاتې ول دغه وضعیت ډېر د عمده مشکلات نه و. هغوی چې په افغانستان کې پاتې شوي دي، هغوی د شدید محدودیت سره او سانسور سره مخ دي، او د هغوی ژوند او فعالیت په ټپه درېدلی دی. که تاسو پام کړئ، زموږ ملګری جلال زای هم وی چې اوس خبریالم پوه شوي دي چې د دوی حدود چیرته دي. دغه هغه سلف سانسورشپ یا د دوی خپله سانسورول خپل ځان دی چې خبریالان دې سره مخ دي افغانستان کې، او د دې لحاظ د دوی کار یو ډول درېدلی یا بدل شوی دی، مجبور دي چې ځان سانسور کړي دوی. دغه غټ ستونزې وې چې په دې لیست کې مونږ دې ته اشاره کړې ده.
مننه. تاسو ته بیرته راوګرځو، وربشو پاکستان ته مونږ یادونه وکړه، غلی شیرزاد هم یادونه وکړه چې په پاکستان کې او ایران کې شته خبریالانو ستونزې هم په دې لیست کې راخستې دي. د اسلام آباد نه سره افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل ده. زازی صاحب، تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي په اوس مهال په اسلام آباد کې یا په ټوله کې په پاکستان کې تاسو چې څومره معلومات لري، څومره خبریالان به د کورنۍ سره اوسیږي، او د هغوی ستونزې اونده دا چې موږ دلته یادونه وکړه، دوی قانوني اسناد لري یا کار نه لري، د دین علاوه نورې څه ستونزې دي؟
اغلی سیال، سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونکو ته، اغلی شیرزاد ته، او درنو اوریدونکو ته، هیله ده ټول روغ جوړ اوسئ او روژه په خیر سره تیر شي. نږدې دوه کال کېږي چې دلته تر شاوخوا درې سوه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په اسلام آباد کې او په د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي، او خپلو د کیسونو پروسس ته شپې ورځې سبا کوي. دلته عمده ستونزې یو خو دا ده چې دوی اسناد، که څه هم پاسپورټونه او ویزې لري، ولې هغه پاسپورټ ویزې چې دوی د تمدیدۍ هغه بلنه ورکړې وه او درخواست یې کړی و چې باید تمدید شي، اته میاشتې، نه میاشتې، حتی کال پکې تیر شوی دی، ولې د چا تمدید شوی نه دی، خو تر دې چې پیسې باید ورکړي او ویزې تمدید شي. بله تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، دلته د کار اجازه نه لري، کورنۍ ورسره دي، او حتی تر دې چې تاسو به خبر وئ زموږ ګڼ شمېر همکاران دې ته اړ شول چې خپلې کوردې وپلوري تر څو وکولی شي چې خپل ژوند تیر کړي. دا اقتصادي ستونزې خپله خپل ذات کې رواني روحي ستونزې زیږوي، او بالاخره یو څوک چې غم شي نو نشي کولی چې هغه مصارف چې دوی باید لاړ شي تداوي وکړي، نو نشي کولی. د ویزې د نشتون ستونزه دومره جدي ده چې حتی که یو څوک بازار ته ځي یا دوی سره هر ډول ناوړه چلند کاغه دی حکومت لخوا کیږي یا د عام خلکو لخوا کیږي پاکستان، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی. په ټوله کې اقتصادي ستونزې بلا ډېر ځورونکي دي، او په دې وروستیو کې چې د خبریالان د ملاتړ سازمان چې اغلی شیرزاد هم یوه لغو غړي ده، ډېر یو نیک اقدام دا وشو چې د شپږ سوه خبریالانو د امضا په ترسره کولو سره دغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریک شو. هیله دا ده چې دغه لیک یو مثبت کړنه ده او مثبت لاسته راوړنه ولري.
اساسه سب قدم راته وي په پاکستان کې ځینې داسې سازمانونه شته که د هیوادونو لخوا وي، کوم هیوادونو ته چې دوی اپلای کړي، یا په ټوله کې نړیوال سازمانونه وي، د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر د حقوقو نړیوال سازمان، دوی هیڅ مرسته نه کوي د خبریالانو سره، یا په ټوله کې هغه کسان چې د خپلو کیسونو په تمه دي؟
مرستې کوي ګڼ شمېر سازمانونه، د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون سره له یو شمېر همکارانو سره مرستې کړي دي، ولې په ټوله کې اکثرا دوی داسې پلمې وړاندې کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ نه وي. ځینې همکاران ته دا وایي چې تاسو خو د سقوط نه مخکې کار کړی، ولې وروسته هم کار نه دی کړی، نو بنا ان تاسې د موږ د شرایطو سره برابر نه یې که چیرې هغه مرستې وي او یا که د انتقال پروسه وي. نو داسې ګنټ میرم کاران شته چې د دې خبرې په اوریدلو سره نه یوازې دا چې د بخښنې نړیوال سازمان بلکې دغه نورو سازمانونو آر ایس ایف سی پی جی او دې ته ورته نور سازمانونه چې د خبریالان ملاتړ ادارې دي ځواب یې دا دی چې تاسې د سقوط نه وروسته د جمهوریت تر پرځېدو وروسته فعالیت نه دی درلودلی نو بینان تاسې زموږ په شرایطو برابر نه یي بله مسله دا ده چې دوی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې دي مونږ هغوی ته پام کوو او په اول قدم کې هغوی دي خو همدغه خبریالان چې په پاکستان او په ایران نورو ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي دوی په پیل کې په همدې وعدو باندې راغوښتل شوي دي ولې کله چې دلته راشي نو د دوی قصه هغه د تور نه خود قصه کیږي په میاشتو میاشتو حتی کال یو نیم کال په تمه پاتې کیږي
ډېره مننه تاسو ته بیرته راوګرځو نور موضوعات به هم له تاسې واورو چې هلته نورې څه ستونزې دي اوس به هم په برېټانیا کې میشتې خبریالې خاطره صافۍ ته ورشو خاطره جنې کې تاسې زموږ غږ لرئ تاسې وصل شوي یاستئ تاسې راته وایي هغه خبریالان چې له افغانستان نه راوتلي وو په دې نږدې دوو کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې میشت شوي دي تاسې یو لاغونه یاستئ په برېټانیا کې افغان خبریالان څه ستونزې لري فکر کوم چې د غلی خطري اړیکه پرې شوې ده دوی ته به روس ته ورشو جلال زی تاسې ته ورشو تاسې مخ کې په خپل خبرو کې اشاره وکړه یوې موضوع ته چې خبريالان په خپل حدود پويږي او اغلی شیرزاد هم ویل چې دا یو ډول خود سانسوري ده چې خبريالان کوي تاسې مطلب ده
بله چې ما چند وقت پیش هم سوی زویلا مجاهد اعلامی نشر شد که گفتند رسانه ها باید نقاط منفی دولت اشاره نکنند و چون وضعیت گفتند که دولت نو است و کار جریان داره و روز به روز بهبود پیدا میکنند به همون دلیل باز رسانه ها به نقاط منفی که وجود داشته باشد طبعا کورت اشاره نمیکنند و همون اندازه ای که گفته شده
جلالزه سب دایی در توالی دید چه مثلا چنگ منفی نکات
خب در مجموع نقاط که چیزهایی که انتقاد باشه یا مثلا چیزهایی که باعث تخریب نظام میگم میشوه این چیزها باید نشد نشوه در مجموع
یعنی پر طوله که خب هیچ سیواد دست در رسانه و لاره دست فعالیت اجازه نور که چه اغیه و نظام تخریب کی که اغیه نظام دست نظام وی چه دخلو که پخوخوی خودا چه در دوی هدف پدی خبرو که چه ده یا دستی تاسی توازی کرده چه مثلا دا کارونه کی یاداونه کی
نه خیر موضوع مشخص نشده که مثلا در کدام بخشا شما باید این کار رو نکنید اما تنها همو چیزی که گفته شده که باعث تخریب نظام نشوه و یا مثلا حمایت از گروه های مخالف نظام نباشه این موضوعات و میست در مجموع
جلال زیسه پا دیرم را تو وای کل چی تاسی خبر خبروی یا راپور خبروی پا رادیو کی یا پا دینور رسانیو کی د ایډیټ لپاره دا څه کله شوې دي چې هغه چې کړی وي یا د هغه د خوکه مسؤل راغلی وي د خبرونه غتلې وي چې دا د خبر شي دا د خبر نشي
ما خود چون در ولایت پکتیا در مرکز زندگی میکنیم و تعدادی از رسانه هایی که در اینجا فعال هستند هم 6 رسانه است در مجموع 2 رادیو رادیوهای نظامی و دولتی هستم چندین بار نشست ها در اینجا برگزار شدم روی مسئولین امارت اسلامی اطلاعات فرهنگ و مثلا بخش هایی که مرتبط بودن به این موضوع در اون نشست ها همیشه تاکید به شده که چیزهایی که مثلا در گذشته نشر می شد ممکن تغییرات آمده مثلا از جمله موسیقی ساهنگ است این گپا باید در مجموع بند باشه و نشر نشوه در بخش بعدی که گفته شده راپورهایی که نشر میکنند باید راپورها قسمی باشه که باعث آزار اذیت مردم نشوه یا مثلا نقاط منفی نباشه که مردم تحریک شوه و تا حرکت به یک اقدام بکنن چیزهایی باشه که به نفع مردم در خوبی مردم تموم شوه و خبرهایی باشه که به نفع کشور ما تموم شوه زیاد تاکید مسئولین هم دمی بخش هستند
پدی برخه که اوس مال چه تاسی نشرات که وی زیادتر در افغانستان کم مسائل تاسو را طولوی و خبروی؟
اکنون موضوع خب در افغانستان هر روز موضوع نو جدید است موضوعاتی که زیاد نشر میشه اکنون متاسفانه بگیم وضعیت اقتصادی است و وضعیتی که موساد در ادارات خود بند کرده این موضوعات زیاد نشر میشه
کله چې تاسو دا د موضوع اخلي د افغانستان فقر موضوع اخلي او راپور په جوړوي یا خبر په جوړوي وای چې په افغانستان کې ملګری ملتونه وای چې 28 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې سبب څه خوري آیا په دې خبرم اعتراض وی که تاسو کولای شئ چې دا خبر خپور کړئ
بله، این موضوعاتی است که به همه هویده است و موضوع پتو پنهان نیست که کس از این پشمان شود. و همکاری هم خصوصا از طرف ریاست ضد حوادث که یک بخش از کمک ها را تمویل میکنه و از طریق نهادها و موسسات را کسب میکنند و از اون طریق نشر میشه و بر مردم میرسه. دیگه اون نهادها همکاری میکنند و یا هم تحت رهبری بگیم که امارت اسلامی در این بخش همکاری میکنند و او را رهبری میکنند، بررسی میکنند، پرسان میکنند که حق به حق دار برسه. و این موضوعات است که همیشه تاکید کردن گفته شده و یک موضوعی که حتی در سال گذشته بگیم که یک نفر حتی خودکشی کرد در زیر موتر لاری خود انداخت. دیگه موضوعات است که پتو پنهان نیست، همه هویداست.
بیا د دې محتوا باندې خوب طالبان له خوا هیڅ اعتراض نوي درته وای خزینه کارکونکو چې تاسو ری مخکې کار کولو ټولې په کور ناستې دي اوس.
بله بله، ما در فکتیا یک رادیو به نام رادیو زن داشتیم که نشاط میکرد و او رادیو بسته شد. سه رادیو در مجموع در فکتیا بسته شده که در پهلوی از او رادیو زن بود و مؤسس از او هم خارج رفته متاسفانه بگیم و همون کارمندایی که در اینجا باقی ماندن و کارمندا به سرنوشت هستن و اکنون در خانه ها هستن.
دغه کیسونه مسله یا خارج ته د تک د تخلی پر محل باندې زیاتره د خبریالانو په نوم باندې د نورو کسانو وستل څومره مخکې یو څه اشاره وکړه که دغه موضوع ته ډیره واضح کړي څومره محلي خبریالان په ټوله کې پکتیا کې د دې موضوع نه زیانمن شوي دي؟
بله، کسایی که همراه رسانه های ملی کار میکردن، مثلا همراه رسانه هایی که در مرکز به سطح افغانستان یا به سطح دنیا نشرات داشتن، او کسایی که بودند یک تعداد زیادشان خارج رفته و کسایی که در رادیوهای محلی کار میکردن، رسانه های محلی بودند، او مردم به جز یک یا دو نفر اگر ما شاهد باشیم بیشتر از اون نرفته، چون زمینه هم برشان مساعد نشده و نهادهای حامی خبرنگار هم زیاد توجه برشان نکرده. همیشه ما گفتیم نهادهای خبرنگارا به سطح زون در بعضی از ولایت ها وجود داره. در پکتیا تعداد از محدودی از جمله یکی مثلا نهاد اتحادیه ژورنالیست های افغانستان است که در اینجا فعالیت میکنه و محدود. هیچ گاه نشده که مثلا امرای از او تاکیدن مکررن نشست ها دایر شده باشه که چی مشکلات دارین و چی تقاضا شما دارین. این چیزهایی بوده که نشده و همیشه یک دی موضوعی کیس های گفا رو عقب میمونیم در هر موضوعی که بوده به خبرنگارای محلی خصوصا به رادیوها و رسانه های محلی توجه صورت نگرفته.
من نکر و دان تست و بیرتر و گرزو اغل شیرزاد تاثیرت های پدلی کې د غستونځي چې جلالزی صاحب یاد کړی تاسو ورته اشاره کړی د کنه دوی ګلمند چې په هیڅ برخه کې دوی ته توجه نه ده شوی، دوی هم خبري اعلان دي او هغه چې په کابل کې کار کوي هغه هم خبري اعلان دي، تاسو څومره د دوی دغه ګلې راټولې کړې دي؟
مننه. دا مخکې ما اشاره وکړه د مون سازمان فوکس یا جوړ شوی دی د هغه ژورنالیستانو لپاره چې په تبعید کې دي، یعنی د مونږ لومړنی فوکس هغه خبرنګاران دي، هغه خبریالان دي چې د وطن وتلي دي په سخت وضعیت کې دوی وستېری. او دا سازمان تیر کال جوړ شوی دی، تیر کال په نومبر کې موږ په فعالیت پیل کړی دی. نو په دې لیک کې اول اشاره د ویزې ستونزې ته شوې ده چې موږ ملګري پاکستان کې اشاره وکړه، بل دغه پروسه چې دوی په ایران کې او پاکستان کې دي دغه پروسه را لنډ شي، هغه نور ستونزې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. بیا په مجموع کې مونږ بیرته د آزادی حق، د بیان د آزادی حق ته او د رسنوالو وضعیت ته، سانسور ته، د ټولو شیانو ته اشاره کړی د افغانستان کې. خو متاسفانه د خبریالانو وضعیت د مخکې هم او د سقوط نه بعد خو د انساني ژوند ټول اړخونه په افغانستان کې زیانمن شوي دي. د ټول څنګه اشاره کړې ده خودي خبريالانو ستونزې دومره ډېرې دي چې یو سازمان په یوازې یو لیک کې دا نشي راغونډوي، خو موږ ټول شیان ته اشاره کړې ده. اوس چې موږ اوس هم تم یو چې یو غونډه بلرو د سرمنشي دفتر سره، کله چې دا غونډې ته موږ ځو د ښه خبره ده چې خبريالانو دا یادونه وکړه، دا ټول مستونزو باندې به لسره مونږه هلته خبري اتریکو او د ټول بشریکو نو مونږه اوس هم پروسه کیو د لیک نو وروسته مونږه غونډه لرو یا بغږیږو د سرمنشي دفتر سره او با لاغې نه د پروسه به مخته ځي.
شیرزاد، تاسو اشاره وکړه چې دغه د ویزی ستونزه چې ټول هغه خبر اعلان چې پیرانو پاکستان کې دي یا د چې دوی غوړي خپل منزل ته ورسیږي، جرمني کې تاسو دفتر دا په دې رستیو کې جرمني اعلان کړی دی چې دوی هغه افغانان په ټوله کې واسي خبر اعلان نه دی ات کړی چې دوی د هیواد ته ورزي، هغه ته دغه د کیسونو د پروسس یو د مرحله یو څه وخت درولې ده، په دې اړه مور سره خبرې نه دی کړی د دوی دولت سره که تاسو واسي ملګرو ملتونو سره په تماس کې یاست؟
مونږه دالیک ملګرو ملاتو ته یونیسیار ته بل هغه ټول سازمانونو ته چې په دې اړوند کار کوي استولې ده. د ان آر اس اف دفتر سره او یا هغه ارګنایزیشن چې دلته جرمني کې کار کوي مونږ همکارانو سوزل ولیدل او مشکلات ستونزې مونږ هغه سره خبرې مکړې، دا مور سوال چې دغه ستونزې شته دي خو پروسه داسې ده چې د لدینه ډیر د مونږ سازمان یا مونږ هم شي نه شو کوی، ځکه دا پروسه د مونږ په لاس نه ده، نه د جرمني د حکومت په لاس ده، به ځینې سازمانو ته چې هغوی خارجي سازمانونه دي اکثر هغوی ته حق سپارلی دی او مسؤلیت سپارلی دی هغوی کار کوی شي، مونږ صرف دا کوی شو چې هغه اواز اوچت کړو د خبره ورسوو او په د اخر وختو کې خو مکمل دغه پروسه مودرېدله، ځکه په هغه پروسه کې ډېر زیات تخلف و کرپشن و فساد شوی و، نو هغه پروسه مودرېدلې ده ټول خبریالانو ته. نو زه فکر کوم د لیک سره که مونږ سره ملګر ملتونه همکاري وکړي بیا کېدای شي د دې لارې ټول سازمانونو سره مونږ خبرې وکړو.
تر اوسه څه درته نه ویلي؟
دا یو سازمان سره خبرې کول د مونږ لپاره ډېر سخت دی.
شیرزاد، تر اوسه پورې دغه ملګر ملتونو ته چې تاسو لیک استولی د راتلونکو ناستې یادونه مهم وکړه، نور علاوه د دې نه چې د ناستې په اړه درته څه ویلي، بل څه نه دی ویلي چې دوی به څه وکړي په دې برخه کې؟ کنه
نه، دالیک خو پرون تقریبا استولش شوه ده او مونږه غونډه بلروف اول د مونږ نماینده سره سازمان کې چې ښاغلی فایق ده ملګر ملتو کې غوی د افغانستان د خونه استازی دي، با لغین مونږه غوښتنه کوو چې مونږه سرمنشي سره بغونډه ولرو او کله چې دی غونډه ته لاړ شو بیا غو پروسه کې د ټول ستونزې بم شریکو او با لغین د مونږ هداقل امید او ارزو غوښتنه دا ده چې دوی به په دې حق له یو قدم به اوچت کړي او هغه مسؤلیت چې شه دی دوی دی په دې برخه کې دوی عملی پاملرنه وکړي.
مدنه کورودان بیرته برا وګرځو. زازه سپ تاسو ته راځم، د ویزې موضوع مو یاد کړه چې ځینې کسانو اپلای کړی د هتا کال تیر شوی، اته میاشت تیر شوی، نه میاشت تیر شوی، جواب نه راغلی او بیا د پیسو په بدل کې ویزه تمدیدیږي، دا به د پاکستان حکومت افغانان رشوت ورکوي، څنګه پیسې به ورکوي چې دا ویزه ورته تمدید شي او چې نه تمدیدیږي علت ورته څه وایي؟
ډیره مننه اغلی سیال، زه فکر کوم نه دا ویزی د تمدیدولو په برخه کې خو هغه لومړنی فیس چې په آنلاین توګه دغه د ویزی خدمتونه څوک وړاندې کوي هغه حدودا 40 ډالر راځي او 6000 کلدارې چې دا یې خپل هغه حقیقي فیس ده، ولی دغه پیسې چې پراتونکو کې دغه همکاران د دې لډار اخلي چې ګواکې دوی په بازار کې ګرځي نو د پولیسو لخواونه زورول شي، دا کمیشن کاران دي چې دا کار کوي، ویزه دوی ته باید 2500 کلداري ورکړل شي تر څو دا ویزه چې دوی تمدید تور ته اپلای کړی ورته ورکړي، او دا چې دې تر شا لامل څه ده دا تر نن ورځې پورې سوال چې مونږ هم په ذهن کې دي چې ولې نه تمدیدیږي بل اخره.
تاسی حال ته خبریالان مخکې یادونه وکړه چې تعداد مو ډیر د علاوه د اسلام آباد نه په نورو ښارونو کې هم اوسیږي. دوی په خپلو کې داسې څه هم هنګیره جوړه کړې ده کومه ټولنه یا داسې د همغږۍ ځای لري چې دوی ورشي پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې وکړي، دغه ستونزې ورته وایي چې دوی د پته مدي د هیواد نه وځي یا دوی یوازې مغه چې ویزه راشي د ځینځي چې دغه د دوی مشکل حل کړي یا دوی ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د خپل آزاد نا تګراتا ګوکی.
بله مونږ تقریبا ګروپ لرو د خبر اعلانو، یو نه حتی دوه درې ګروپ دي چې ټول هغه خبر اعلان چې د هرې رسنې دي د رسنې کارکونکو خبر اعلان په ټوله کې سره په ګروپونو کې ګډ دي، او د دې ترڅنګ د ګډې همغږۍ لپاره د پاکستان له پریس کلب سره مونږ په وار وار ناستې درلودې، همغږۍ هم رامنځته کړې دي چې وزیر تمدید کې ولې په تیر یو کال رئیس تر نن ورځې پورې دوی ګڼ شمېر لستونه واخیستل چې د وزیر د تمدید په برخه کې به مرسته کوي، هغه کورنۍ چې بې بازاته دي مرستې ورسره مالی مرستې وکړي یا حداقل ارتزاقي مرستې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې حتی یو لست د دې لپاره په تیرو شپږ میاشتو رئیس کار پرې روان و چې یو لست واخلي چې د پاکستان اسلام آباد پریس کلب له خوا دوی ته کارتونه توزیع شي تر څو له زورونې په امن کې اوسي، خو دې ټولو همغږیو هیڅ نتیجه ورنه کړه، نه یوازې دا چې نتیجه ورنه کړله بلکې همدغه لیست په یو شکل له دې نه ګټه واخیستل شوه، ولې تر نن ورځې پورې نه ویزه تمدید شوله، نه د پریس کلب له خوا کارت ورکړل شو او نه له بې وسه کورنۍ سره مرسته وشوه.
د دې پر ځای چې تاسو سره مرسته وکړي د بدو نه به تر نورو بلاخلې ته ولوېدی.
بله بله،
د اسنادونو د پروسس جریان مراته وایي کوم هیوادونو ته چې خبریالانو اپلای کړي په پیښور کې یا په اسلام آباد کې، دا هیوادونو ورته څه وایي؟ څومره باید دوی انتظار وکړي؟ کال، یو کال، دوه کال، څومره؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، متاسفانه دغه سازمانونه ګڼ شمېر همکاران چې ورته په تمه دي یوه انټرویو ورکړي، نور په تمه دي چې د سفارت لخوا تاسو سره اړیکه نیول کېږي، ولې دغه وخت مشخص معین نه دی. او د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو دفتر چې په اسلام آباد کې فعالیت لري، زه وینم او ګڼ شمېر همکاران ویني چې بلا خلک زی کیسونه پروسس کیږي، ولی دغه خبره داسې مبهمه ده، ګونګه ده، مونږ په وار وار زه خپل ورغلم چې بل اخره دغه خلک تاسو څنګه کټګوري هغه کوي کټګوري باندې ویشي چې کیسونه پروسس کیږي. نو د دوی خبره ده چې دا هغه لمړنۍ مقامات له خوا مونږ ته لیست راکول کیږي، مونږ دا پروسس کوو. نو وخت ډیر زیات تر شوې ده، انتظار ډیر زیات ده، لا هم ولې مشخص نه ده چې کله به دوی له خوا مثبت جواب تر لاسه کړي د همکاران. او د ملګرو ملتونو چې یادونه مې وکړه، بیلابیل کسان دوی انتقال پروسې کې شاملې، خو چې دوی ته وایي یعنی دلته په دې وروستیو کلونو کې د افغان خبریالانو یعنی کیس په طبقاتو سره خو خطر طبقاتو سره نور فکر نه کوم چې تر دې خطرناک کیسونه وي، یا د ژوند خطر چې څومره ډیر د خبر اعلانو په افغانستان کې په دین سبا ورځو کې ده ډیر بنه وي. نو هیڅ ډول پاملرنه نه ورته کوي، خو هیله دا ده چې دغه لیک په دې ورسته کې چې ولېګل شو تیر ورځ یو خلاص راوړنه ولري.
دا سیمول کې د زاسه سب چې د افغان خبر اعلانو په نوم زیاتره پاکستانی خبر اعلانو هڅه کړې ده چې له پاکستان ووزي، دا رښتیا ده؟
زه دقیق اسناد پلاس کې نه لرم، ځکه کله چې یو ادعا کوم باید اسناد وړاندې شي، همداسې هم کارانو، ولی د یو ادعا په تر حده شته.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. رازم تاسو ته جلال زی صاحب، ستاسو هم کاران چې په افغانستان کې وو د سقوط نه وروسته ایران او پاکستان ته کډوال شوې دي یا یوازې یا له کورنۍ سره تللې دي، که څه مخکې ستاسو د وضعیت یو څه اشاره وکړه، که د ډېر په دې اړه راته ووایي چې دا هغوی نه کم یو بریالی شوی دی چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته لاړ شي؟
تشکر. یکی از همکارای ما که پاکستان رفتند همراه فامیل خود
در شرایط سخت پاسپورت به دست آوردن سال گذشته و مشکلات سپری کردن بعد از باز رفتن پاکستان، چون وضعیت قسمی بود که گفتم میشد شاید هم در یک ماه یا دو ماه سه ماه این کسا خارج میشه. وقتی وا در اونجا رفتن دیگه مشکلات کسای پلیس برشان ایجاد میشد همیشه و موضوع خب برعکس، مثلا در شهر میگشتند از او پول میگرفتند و این آزاد بود. در پلی از وقتی که رفتن یک کمپ کسای سازمان ملل متحد فکر کنم ساخته شده بود یا از هر نهاد دیگه که بود در او کمپ یا رفتن، در اونجا تعداد زیادی از خبرنگارا و افغانها زندگی میکردند و چندین بار برشان پول آمد که توزیع شد و او پول ناچیز، مثلا نهایتا یک ماه اگر مشکل از آره حل میکردن بعد از او بازی ها مجبور به این شدن که باید تا خانه زنگ بزنن در افغانستان پول درخواست بکنن و پول بعد از بیارن. تا اکنون هم دوستای ما که در پاکستان هستن به سرنوشت هستن و تا نتیجه از کار به دست نوردن که مثلا چی میشه، آینده چی رقم است و چی گونه پیش میره.
اگه خبریالان چه سپات دی پا افغانستان کی؟ اغوی چه بیکاره دی؟ بیاد دوی وضعیت سمره توپیر کهی؟ این اغوی چه پا پاکستان که بیسر نوشته دی و دوی چه پا افغانستان که دی؟
بله، خب خبرنگارایی که در افغانستان هستن شاید هم برای تعدادشان زمینه مساعد شده باشه که خارج جره رفتن یک رای راحت برشان بوده، اما شاید هم مورا انتخاب نکرده باشند و افغانستان انتخاب کرده باشند. و وضعیتی که فعلا در افغانستان مردم به سر میبرد، تنها خبرنگار نه، در مجموع مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. موضوع اساسی که فعلا وجود داره موضوع اقتصاد است و او خبرنگارایی که فعلا در اینجا هستن شاید هم تعدادش راه های قاچاق انتخاب بکنن، به خاطر که از یک راه کیسای از آب به سرنوشت مانده نتیجه مثبت نگرفتند یا نه جواب رد گرفته شده و نه جواب مثبت. در اینجا وقت یک نفر که مجبور شوم مجبور است که او باید راه قاچاق انتخاب بکنه و تعداد از کسایی که دوستایی که ما مشناسیم و نشست داریم امرایشان بعض اوقات همچون موضوع را میکنن، میگن اگر زمین هم اصای چوام ما مجبور هستیم که برای قاچاقی باید خارج برویم، چون اینجا وضعیت اقتصادی خراب است و اون رسانه هایی که بودن کار میکردن رسانه بسته شده، این مردم به سر نوشت. و شاید هم به وضعیت ما میبینیم وقت در شهر اگر مثلا یک چیزی دکان جور کنه پیسه ضرورت داره، او پیسه نداره که دکان جور بکنه. دیگه به اون اساس ممکن تعدادی از خبرنگارا حتی مجبور بشن که باید راه قاچاق انتخاب بکنن و برن خارج.
جلال زی سبدام را تو یا د یو نیم ځوانانو چې پانتون کې پات دی او دوی ژورنالیزم وای که تاسو ورسره ناست ولاړه لري څومره په دوی کې د روحیه پات د چې باید خبريال شي؟
بله، اما بعضی اوقات هم گفته میشه میگه شر بالا شو که خیر ما باشه. در اینجا زمینه خیلی خوب برای محصولین مساعد شده، چون تعداد از خبرنگارا خارج رفتن، تعداد از رسانه ها بیکارمند شدن و تعداد از رسانه ها مشاهده هستیم که عملا دوباره نشرات خود آغاز میکنن. به اینجا زمینه زیاد به این خبرنگارای جدید و بر نسل نو مهیا شده و این کس ها کوشش میکنن که در اینجا کار بکنن، زمینه برشان مساعد است و خصوصا رسانه های محلی. تعداد از خبرنگارایی که ما مشناسیم همیشه یاد میکنن میگه ما از یک رادیو محلی شروع کردیم، از یک رسانه محلی آغاز کردیم. در اینجا در پکتیا پانتون پکتیا که اصلا بخش ژورنالیسم داره و تعداد زیادی محصولین همراه رسانه های محلی همکار هستن، کار میکنن و از اون طریق میخواین که آینده خوب دور روشن داشته باشند.
یعنی پتول که ساسو در خبر هدف داده اگوی چه پخا کار کولو پده وجه چه امنیتی ستون زدی اوز محال ورطا دوی رسانه پریخی دی پا پاکستان یا ایران که دی یا زینی توانی دلی دی چه نوری حوادون تزان رو باسی او چند ساقو تا برابر شویده چه اوز محال نوی دی پده برخکی؟
بله بله، عملا در رسانه های تصویری ما مشاهده میکنیم بونسیال که تعدادی از کارمندایی که ظاهر میشن در رسانه کسایی هستند که نو هستند یا هم در رسانه های محلی کار کردند و عملا حالا آمدن در رسانه های ملی کار میکنند.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. اغلی شیرزاد تاسې ته راځم، تاسې څومره هیله مند یاست دغه کار چې پیل کړی دی یا په ټوله کې تاسې چې په دغې برخه کې کار کوئ د افغان خبریالانو لپاره به مفید واقع شي که نه؟
زه وایم، زموږ ملګري اشاره وکړه چې د افغانستان د ژورنالیزم وضعیت ښه شوی دی، نوې خبریالان راغلي دي تلویزیون ته. دا ډېره ښه خبره ده، خو دوه شیان هم هېر نه شي. یو، ښځینه خبریالانو ته وضعیت ډېر خراب شوی دی. 50% خبریالان، یعنی په 50 کس کې یو کس کار کوي، نو ټول په کور دي، تلویزیون کې سم کار کوی نه شي. بله خبر دا ده چې کله تاسو سانسور سره کار کوئ، تاسو ژورنالیزم نه پروپاګاندا کوئ، بیا ژورنالیزم ته ډېر غټ خطر دی. کېدای شي هغه خبریالان چې تربیه کېږي هم پروپاګاندا کې تربیه شي، خبریالي کې تربیه شي. بل د لیک سره مونږ ډېر امیدونه سره د لیک ته ډېر امیدونه لرو، او مونږ غواړو چې دا لیک ملګرو ملتونو سازمان او د سرمنشي دفتر په ډېر جدي توګه تعقیب کړي. او خوشبختانه د مونږ رسنۍ هم دا اواز مونږ سره بدرګه کړی دی. دا ښکاری چې مونږ وکولای شو حداقل دا اواز د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسو، مخامخ غونډه ولرو، او دا ستونزې په واضح توګه یو یو هغوی ته په مخ کېږدو او ورنه پوښتنه وکړو چې تاسو مسؤول یاست، دغه ستونزې دي په دوه کاله کې څه کړي دي او څه کوای شي. حداقل دومره امیدواري شته دی.
غلی شیر، دلته یو بل پوښتنه له تاسو مطرح کوم چې مخکې مو د جلال زی صاحب د خبرو په ځواب کې ویل چې په افغانستان کې که چېرته داسې وضعیت د ما پیدا کړي کېدای شي د خبریالان چې تربیه کېږي دا د خبرې د ژورنالیزم په دغه کې نه بلکې د پروپاګندا په یو چوکاټ کې دوی تربیه شي. اوس مهال خی په افغانستان کې په ټوله کې هغه کسان چې په دغې برخه کې کار کوي څنګه دوی کولی شي چې هم کورنۍ ته ځکه چې د عاید یو طریقه هم ده چې هغوی پیسې ترلاسه کړي یو څه اندازه، او هم عاید ترلاسه کړي او هم یو څه اندازه دوی وکولی شي هغه د ژورنالیزم اصول ځان سره وساتي؟
اوله کې خو زه دا وایم چې ما دی ټول خبریالانو ته سلام دی، او خاصتا هغه ښځینه خبریالانو چې افغانستان کې اوسندي او کار کوي او هغه ورونه چې دوی سره دي. دا واقعیت خبره ده چې دا ډیر سخت کار دی چې په دې شرایط کې هلته خبریال پاتې شي څوک. زه بل فکر کوم چې اول خو هیله به دا لرو چې هغه معیاري ژورنالیزم به تعقیبوو. که نن یې نشو تعقیبوای، دا هیله مندي به په زړه کې چې سبا بل سبا ته دغه معیاري ژورنالیزم دی دا به موږ تعقیبوو. بل هغه نوې خبریالان چې راځي، زه مطمئنه یم چې په هر تلویزیون کې په هر رسنۍ کې د مخکې نه نور خبریالان شته دي چې ژورنالیزم اصولو سره دوی کار کړی دی، کلونه تجربه لري. دا فکر کوم مهم به وي چې دوی ته واضح کړی شي چې دغه راپور چې تا ولیکلو دغه دغه ځي کې د ژورنالیزم اصولو سره دغسې باید لیکل شوی وی، خو دغه مسؤلیتونه دي، دا به ته زده کوي، دا به ته یو ورځ دغسې نه لیکي. ځکه ډېر سرخطونه دي. تېر کال زه خپله په یو تحقیق کې غړی وم، هغه تحقیق کې مونږ د ډېر خبریالانو نه آوازونه واخیستل، مصاحبې مو کړې، او هغوی مونږ ته وویل چې ډېر واضح شیان دي چې مونږ پرې لیکنې نه شو کولی. لکه هغې وخت کې د ښځو خبره وه، د ښځو وتل او مظاهرې وې چې دوی سم نه شو کبر کولی، د هزارګانو قصه وه، د ماینورټیز یا هغه کسان چې بې ځایه کېدل، د دایش قصه وه، او دا ټول شیان هلته شته دي. او اوس هم د مونږ ملګري چې افغانستان کې دي په واضح توګه دلته ویلی نه شي، خو کله چې مونږ غږیږو شخصي ورسره مونږ ته وایي. دوی د خپل امنیت ته د پام وکړي، خپل کورنۍ ته د پام وکړي، د دوی انساني حق دی، ژورنالیزم سره د کار وکړي، او هیله مقاومت به د لاسه نه ورکوي، او هغه نوي خبریالان چې راځي هغه به سم د ژورنالیزم اصولو سره سم روزی، او یو ورځ به ورته وایي چې ته یو ورځ به خبریالي کوي، د خبریالي د اصولو او ژورنالیزم د اصولو سره سم.
ډېره مننه کور ودان. زموږ بله قدرمنه مېلمنه هم وصل شوې ده، هیله مند یو چې دا ځلې غږ واورو. خاطره جانې، که تاسو زما غږ لرئ ستړي مه شئ.
سلامونه، بخنه مو منه چې ځان سره وصل شم خبرونه ته، نه پوهېږم ستونزه چیرې وه، خو په هر صورت اوس مو غږ لرم.
مننه کور ودان. خاطره جانې، موږ په افغانستان کې همدارنګه په ګاونډي پاکستان کې یو څه د خبریالانو ستونزې راوسپړلې. تاسو راته وایي هغه خبریالان چې برېټانیا ته راغلي دي یا په ټوله کې په اروپایي هېوادونو کې میشتي، دوی په څه وضعیت کې دي؟
خب دا خی عادی چې هر څوک چې خپل هواده کټه کډه کوي هر څه باید له صفر او له پایله شروع کړي او له پایله باید ځان ته جوړ کړي، یعنی هغه د ژوندانه په هغه پړاو کې چې و په هغه کچه کې چې و خپل هیواد کې نورو هیوادونو کې هرومرو نه شي کېدی چې باید هماغه ځای ځایګي کې باید پاتې شي. نو ستونزمنه ده ځینې چې له د کابل له سقوط راهیسې راغلي دي، ځینې یې اوس ځینو یې ځان ته لږ مناسب ژوندانه جوړ کړی او د ژوندانه چارې پر مخ بیایي، خو ډېری یې اوس هم سرګردانه دي، اوس هم د دې په لټه کې دي څو ژبې زده کړي. ځینې هیوادونو کې ژبې ورته خورا سخته تمامېږي چې له پایله یې باید ژبه له سره شروع کړي او وروسته له هغه بیا په ټولنه کې ځان ته ځای ځایګۍ وموندي. نو هومره ښه ژوندانه نه لري، دې تر څنګ بیا په یو ډول ژور خفګان هم ځینې یخته کېږي. د ډېریو کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي، ستره ستونزه یې دا موږ بللی شو، خو ښه دی، یعنی له امنیتي لحاظه ژوند یې لږ څه ښه دی، لیکن په ټوله کې ځینې ډېر لږ شته دي چې بېرته خپلو د خپلې خوښې وړ یا د خپل افغانستان د دندې مطابق دنده لري. ډېری یې باید له پایل او له سره بل مسلک ځان ته وټاکي او بله دنده باید پیل کړي، چې فکر کوم ډېر ستونزمنه ده. خو بس موږ د افغانانو ژوند همدغسې دی، بیا په تېره د هغو افغانانو ژوند ستونزمن دی چې اوس هم په آسیایي هیوادونو کې د افغانستان په ګاونډۍ هیوادونو کې پراته دي او د یوې لارې موندلو په لټه کې دي. هغوی ته فکر کوم تر رسیدلو افغان خبریالانو لا ژوندانه سخت دی.
مننه دا چې روحي او رواني ستونزې څومره دي. اول به زازای صاحب ته ورشو چې دوی په پاکستان کې دي. زازه سیب تاسو راته وای ا خبر یلان چې حالت دی او کورنی حالت دی، ماشومان حالت دی، د دوی د زده کړو پاره راته وای او د دوی د روحي او رواني حالت پاره راته وای چې څه وضعیت کې دی دوی.
ډېر مننه. روحي رواني حالت خو تاسو باور وکي هغه ګنښ میرم کاران چې خصوصا موږ په یو ځای کې کار کړی وو د تیر کلونو په پرتلا، یعنی دومره فرق دومره توپیر راغلی دی دوی په خبرو کې، د دوی په کردارونو رفتارونو کې چې اصلا د باور او تصور وړ نه و. بله مسله دا ده چې خونتنه دا چې خوانزي خو ډېر لري خبره ده، د ګوتو په شمیر کورنۍ کولای شي چې خپل ماشومان خوانزي ته ولېږي، ولی نور ګڼ شمیر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي حتی د کورونو کرایې ته حیران دي چې دغه میاشت پوره کېږي، نو بله میاشت څنګه کولی شم چې د کرایه ورکم. بله مسله ما چې مخکې یادونه وکړه د ویزو ده، دا ویزې که یو څوک یو کس وي دوه کسه وي خو ډېره به مشکله نه وي، ولې یوه کورنۍ چې د کورنۍ غړي اوه اته کسه وي او دوی د کورنۍ هر غړي ته په دې شکل باندې ویزه نه وي که چیرې نه وي هم نه کي که خدای مقابل آخره دوی بیرته افغانستان ته لیږدل کېږي یا د کوم کار جوړیږي، نو دوی به ډېره غټه جریمه ورکوي چې په هر کس باندې تر $400 ډېره جریمه راځي. نو دغه اقتصادي ستونزې په خپله د دې لامل ګرځېدلې دي چې ټول روحي رواني وضعیت لاړخه په ډېر بد حالت کې دي او دا حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نو یوه لویه هیله زما او د ګڼ شمېر نورو همکارانو دا ده چې دغه خبریالان چې په تیره کې به دوی د خلکو پر وضعیت باندې خبر جوړاو او د خلکو بد وضعیت او د خلکو د مظلومیت غږ وړاندې کوو نورو ته، نن دوی په هماغسې مظلومیت کې واقع دي، دوی داسې پاتې نه شي.
مننه کور ودان. موږ هیله مند یو چې یو ورځ دغه ستونزې د افغان خبریالانو حل شي. خطر جانې تاسو راته وایي، زازه صاحب خو اشاره وکړه چې هلته اقتصادي ستونزې، روحي او رواني ستونزې او په ټوله کې د هغوی کور نشتون او د ویزې نشتون دا سره غاړه شوي دي چې بالاخره دغه افغانان په دغې ستونزو اخته دي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې خبریالان څو ستونزې لري چې دوی په رواني او روحي ستونزو اخته کیږي؟
دغه جلا وطنی خپل په یو ډول فشار راوړي پر هر انسان چې وي، که هغه د هر هیواد وي بیا زموږ د افغانستان وګړو په څیر چې هیواد یې په هغه حالت کې پریښی او دغه هیوادونو ته راغلي دي، په هغوی بیا لا سخت فشار راځي. دې ته چې کله زه یې پرتله کوم، هغه کسان هغه کډوالان چې د افغانستان دی او په خوا راغلي دي، هغوی لږ څه ښه وضعیت کې دي، یعنې ځان ته توجیه لري، ځکه چې په خپل هوډ او په خپل نیت راغلي دي. خو دغه افغان خبریالان چې وس راغلي دي، یعنې د کابل ته سقوط وروسته د امنیتي ننګونو له کبله اړ شوي دي چې باید هیواد پرېږدي او دغه هیوادونو ته راغلي دي، دوی بیا لا تر فشار لاندې دي. د دې تر څنګ ګڼې ننګونې دي، لکه د ژوند له سره پیلول، بیا د دندې موندل چې اوس ډډی مډډیری یې نشي کولی چې بیرته خبریال شي، بیرته په یوه رسنۍ کې کار وکړي یا یو فرهنګي او اداري کار ترسره کړي. ښایي ډیری یې اوس همدا اوس په شاقه کارونو اخته دي او په کاریګرۍ اخته دي دغو هیوادونو کې، که څه هم د پرتلې وړ نه د افغانستان او د غذای، خو بیا هم ډیری یې ځینې هیوادونو کې چې ژبه یې خپله ژبه لري لکه فرانسه، جرمني او دې ته ورته ژبې ستونزه، ژبنۍ ستونزه ورته سخته ده. دغه وضعیت او له ټولنې سره په یو ډول تړاو موندل او جوړښت ورکول او ټولنیز بستر غوړول، فکر کوم هغه به ښایي ورته دومره ستونزمنه نه وي، ځکه چې خبریال له دغو چارو ځان ایستلی شي او د دغو چارو ترسره کول ورته ستونزمنه نه ده. خو دغه نورې هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم وخت ته اړتیا ده چې باید دوی یې
هوارکړي. بالکل مننه جلال زه سپتا ستارزم. مخکیم اغلی شیرزاد یادونه وکړه چې دوی به پراتلونکو کې د افغانستان په ملګری ملتونو کې د افغانستان د استاد سر ناسته ولري. تاسو اونده ورته خپل کې مستون زیاتوي چې دوی په غیناسته کې یاد کړی.
بیشتر از په ما که چند موضوع مشخص هم میخوایم یادواری بکنم، یکی او خبرنگارهایی که در پاکستان مثلا کسای خبرنگارهای محلی هستند و در پاکستان یا در ایران بسر میبرند، توجه جدی بر آنها صورت بگیره موضوع اساسی است و بخش بعدی که کارمندای رسانه های محلی که در ولایات هستند از سوی سازمان ها باید توجه برشان صورت بگیره، چون رسانه های محلی عاید بیشتر نداره، عاید بیشترشان از اعلانات تجارتی است و از زیادتر پروژه ها و قراردادی هایی که قبلا بدو قراردادی ها و گپا نیست و باید برازا توجه جدی صورت بگیره. یک سال گذشته یک قوازه نشر شد که تعداد از سازمان های خارجی یا یونمای هر بخش دیگه کسه برای کارمندهای رسانه ماش تعیین میکنن، مثلا در ماه $200 یا $150 برازا ماش میده و اوازه ها بود و امون نام بود و دیگه چیز هم نشد و باید در این بخش هم به این سازمان هم رای رسانه های محلی توجه کنند، چون زیادتر اوقات نشرات و برنامه هایی که نشر میکنند به خاطر مردم کار میکنند و توجه نهادهای مرکزی متاسفانه که بالای رسانه های محلی بیشتر نیست. دیگر این رسانه رو باید تقویه بکنند، کمک و همکاری باید همراهشان بکنند. کارمندایی که به سرنوشت هستند اکنون رسانه هایی که بسته شده و کارمندا بیکار هستند، کار نمی کنند و زمینه کار برشان مساعد نیست و پول ندارند که مثلا اگر دکان جور بکنند یا کدام کار دیگر شروع بکنند بر از او پول ندارند، عاید ندارند. دیگر این کارمندا رو باید خیلی زیاد جدی تعقیب بکنند و حتی شهرت از روی پیش خود بگیرند و همراهشان همکاری صورت بگیرند.
ډېره مننه کوروادان. اغلی شیرزاد، روستۍ شېبې دي که تاسو څه ویل غواړئ، څه اضافه کوئ؟ مهرباني.
بالکل سیال صاحب، ما د ژورنالستان چې په تعبیت کې دی په دې حق له خپل ماستری تیسیس لیکلی دی، په دې حق له ځینې نکات اشاره کوم. څه چې ما ومندل دا و چې هغه ژورنالستان چې په تعبیت کې دی، دوی د دې ستونزې توپیر لري د هغه کال نه چې دوی راځي. که ډیر وخت تیر کړی ستونزې لکی او که لږ وخت تیر کړی په وایل کې ستونزې ډیرې دي. بل خبره د ژبه مسله ده، که دوی انګلیسي زده یا هغه ملکو ته ځي چې انګلیسي ښه بیا کار آسان دی خو دغه اروپایي ملکو ته چې راځي بیخي کار سخت دی، لکه ناروی هغیزی که ژبه نارویژي ده هیڅ رسنه په انګلیسي کار نه کوي. بل خبره د ادغام مسله ده، دوی ادغام سخت دی او دوی یو رقم ته خپل هویت د لاسه ورکوي، هغه هویت چې د دوی مسلک سره تړاو لري. بل د دوی تعلیمي اسناد دي چې په ځینې ملکو کې قبلیږي او په ځینې ملکو کې اصلا نه قبلیږي، لکه چېرته چې زه یم زه اسکاندناویا کې یم ناروی کې یم. بل مسله دوی سره دی د هغې ملک آسانتیاوی دی چې دوی ته برابرې، یعنی دوی په خپله هیڅ څه کوی نشي خو هغه ملک چې کوم آسانتیاوی دوی ته برابرې د هغې په اساس به دوی چلیږي. ما تیر کال کله چې دا تیزس ولیکلو زه دې باندې هم پوه شوم چې کله دوی کار کوي په رسنۍ کې دوی ته د یو ژورنالیست یا خبریال مستقل آزاد په سترګه کتل هیڅکله نه کتل کیږي او صرف د یو مهاجر ژورنالیست په سترګه کتل کیږي. بغیر د هغې نه ما د ملګري خبرې نوټ کړې محلي رسنۍ، دا به زموږ حتما شریکوو او هیله ده چې یو څه به
مننه کور ودان مګه هیله مند یو چې تاسو چې کومه ناست لري پر اتلونګي کې ټولي د ژورنالستان هغه ستونزې چې جلال زئی صاحب ورته اشاره وکړه د هم په خپل ناست کې یاد کړی او د ته هم رسیدنه وشي. له ټولو قدرمنو مېلمنو او له تاسو ریدونکو هم ډېره مننه. تر بلې خبرونه خې چاره.